السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. امریکا د افغان خځو د ملاتړ لپاره خپل بهرنی چارو وزارت کې یو نوی پوسټ رامنځته کوي.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی امریکي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤل به وي او په افغانستان کې د نجونو خځو او لږکیو څخه به ملاتړ کوي.
دا به د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې څومره اغیزناک ګام وي.
دا یو ډیر ښه خبر ده افغان میرمنو لپاره. البته چې چیرې واقعیت دا عملي شي،
د افغانستان د فوټبال خځو لوبډله له هیواد وتلې او ځانونه پاکستان ته رسولي، او پر کابل د طالبانو د واکمنې دوه ټیک یوه میاشت کوره شوه. د خلکو اقتصادي ستونزې لا پر ځای دي.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره جدي برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیغو. خو په پایل کې خبرونه اورو. اسمت ساروان چمتو کړي.
د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام د افغانستان لپاره د شپږ دېرش میلیون ډالرو فوري مرستې غوښتنه وکړه. جرمني تر دوه نیم زره ډیرو افغانانو ته ویزې ورکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې فاو له افغانستان سره د شپږ دېرش میلیون ډالر فوري مرستې غوښتنه وکړه. د ادارې ویلي چې له دغو پیسو څخه به د محتاجو کورنیو د غنمو د کښت او د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د څارویو د خوراک لپاره کار واخیستل شي. د فاو د بیړنیو حالاتو د دفتر رئیس راین پاولسن پرون سه شنبه له کابل څخه په ویډیو کانفرنس کې خبري اعلان وکړ. موبایل وچکالی د افغانستان په 15 ولایتونو کې 1 میلیون او 3 لک افغانان اغیزمن کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی وای په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره نړیوالې ټولنې او طالبانو ته پکار دی چې جوړجاړي ته د رسیدو لارې چارې ومومي. شاغلی ګراندی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل نړۍ له سخت انتخاب سره مخامخ ده. د په وینا د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ګډوډۍ سبب کېدای شي باید اقدام وشي. طالبانو د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو ژمنه کړې وه، خو د سپتمبر په ومه د موقتی کابینې له اعلان وروسته د نړیوالې ټولنې له انتقادونو سره مخامخ شول. انتقادونه په دې دي چې د کابینې ټول غړي یوازې طالبان دي. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام د ازبکستان په ترمیز کې له افغانستان سره د مرستو لوجستیکي مرکز جوړوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د اړتیا زیاتېدو ته په کتو ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې په تاجکستان، پاکستان او ازبکستان کې په خپل ګودامونو کې د ضروري اړتیا وړ شیانو زیرمه پراخه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د 2800 افغانانو لپاره چې اوس وستي هیواته کډه شوي د استوګنې ویزی ورکړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو بیان ډی پی خبري اژانس ته وویل حکومت په دې اړه پروند بهرنیو چارو وزارت ټولو دفترونو ته رسمي خبر ورکړ. په دې ډله کې د بشري حقوقو فعالان، هنرمندان، پوهان، ژورنالیستان او نور هغه خلک شامل دي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دي. جرمني به د دې کسانو مېرمنو او میډونو او ماشومانو ته هم د استوګنې لپاره ویزې ورکړي او دوی به مجبور نه وي چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. د طالبانو لوی درستیز قاری فصیح الدین وایي افغانستان به ډیر ژر منظمه اردو ولري. د نن په یو خبري غونډه کې وویل د ملي اردو د جوړولو لپاره سلام مشورې روانې دي او دا ځواکونه به داسې وروزل شي چې د افغانستان د ساتنې توان ولري. د وویل چې هیڅ اته بعد کورنۍ جګړې اجازه ورنکړل شي او هغه کسان به وځپل شي چې د قوم مقاومت او د تیرو شلو کلونو د بریاو د ساتنې په نوم ګډوډي رامنځته کوي. د کومې ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري نن وویل چې د افغانستان د جنو د فوټبال ټیم د غهوا تر رسیدلې ده. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې چودري پر خپل ټوئیټر پاڼه کښلی چې د افغانستان د فوټبال د جنو لوبډله د تورخم لاري پاکستان ته ورغلې ده. د پدې اړه چې د افغانستان د جنو د فوټبال څومره لوبغاړي پاکستان ته تللی او هلته څه غواړي څه نه دی ویلي. وروسته لدی چې د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل، یو شمېر سپورتي لوبغاړي، سندرغاړي، د بشري حقوقو فعالان، مدني فعالان، خبريالان او سیاستوال جلا وطن شوي دي. د افغانستان مشهور هنرمندي نغمې له طالبانو وغوښتل چې له موسیقي سره مخالفت ونکړي. اغلې نغمې نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل بي موسیقي ژوند سخت دی.
هنر خو د یو ټولنې خړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه دې د افغانستان د خلکو څخه وانه خیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر دردیدلي، زوریدلي او ډیر ستړي ولستي.
لکه چې طالبان وخت رسیدلی د افغانستان په رادیوګانو او تلویزیونونو کې موسیقي منع شوې ده. طالبان موسیقي ناروا بولي. د افغانستان د جنوب د کرکټ په خوانې مشه د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د نارینه پر کرکټ بندیز ونه لګوي. توبه څنګه چې پر کابل د طالبانو له ولکې سمدستي ورسته کانادا ته ولاړه، پرون سه شنبه خبرداري ورکړ چې د افغانستان پر لوبډلې بندیز به په افغانستان کې د جنوب شزو د کرکټ په ګډون د دې سپورت جرړې وچکړي. هغه فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د افغان لوبډلې تحریمول به شک فکر نوي او زیاتوی چې افغان ملي لوبډلې د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته وښودو. او د راپورونو له مخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د مخکینی ولسمشر ډانلډ ترامپ د ولسمشرۍ په وروستیو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته ډاډ ورکړی چې متحد ایالات پر چین د برید پلان نه لري. په یو کتاب کې چې راتلونکي اونۍ خبري شي، جنرال مارک میلی د جنوري په 8 نیټه د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ترامپ د پلویانو له حمله دوی ورځې وروسته د چین له لوی درسیز جنرال زو چینګ سره تماس نیولی وو.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوریدا خبرونه مو چې دلته واوریدل کولای شي زموږ په ویب پاڼه کې ولولي پته ده azadiradio.com. هله دا د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. په دویمه نیمایي کې درته 219 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې هم لرو. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې د خځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوسټ د جوړېدو خبر ورکړ. انټونی بلنکن د سنا جرګې د بهرنۍ چارو کمیټه کې ویلي دا پوسټ به د ټولو هلو ځلو مسؤل وي او په افغانستان کې به د خځو نجونو او لګکیو څخه ملاتړ کوي. امریکا وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې د خځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوځو د کار زده کړې او ټولنیز فعالیت په اړه د طالبانو ناروخانه دریز د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د کانګرس اندېښنې راپورته کړي. د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو مهمه پوښتنه د افغان خوځو برخلیکو. هغه مهال چې د متحده ایالاتو د کانګرس غړي جین شاهین له انټونی بلنکن وپوښتل څو روښانه کړي چې د بهرنیو چارو وزارت د افغان خوځو او نجونو د ساتنې لپاره څه کولی شي، ښاغلي بلنکن په ځواب کې وویل په بهرنیو چارو وزارت کې به په افغانستان کې د خوځو نجونو او لګکیو د حقونو ساتنې لپاره یو اجرایوي پوسټ وګماري.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤل به وي او په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لګکیو څخه به ملاتړ کوي. زما په نظر ته امریکا حکومت لپاره دا ډیره مهمه ده چې په بهرنیو چارو وزارت کې یو فوکل پوینټ ولري چې دا اجنډا پر مخ یوسي او له تاسو سره یو ځای چارې ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په موخه د نړیوال فشار یادونه هم وکړه او تر خوایې له دوی سره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړ. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته نږدې هر ورځ د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په نړیواله سطحه غږ پورته کیږي. پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان خوځو په حقونو د ټینګار تر څنګ وویل باید ډاډ ترلاسه شي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انټونیو ګوتریش په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس لپاره وروسته ویلی وو د افغان خوځو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د افغان خوځو نجونو د حقونو د خوندیتوب په موخه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د یو ځانګړي مقام د جوړېدو پریکړه د خوځو د حقونو د خوندیتوب مبارزې ستایي. خو نیوکه کوي چې نړیوالې ټولنې پر طالبانو د تیرو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ساتنې په اړه فشار نه دی راوستی. د ښځو د حقونو فعالې وایدا ساغری ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستانه په غیر مسؤلانه ډول وتو سره د افغان ښځو حقونه او لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي، خو دا پریکړه به یې د دوی له خوندیتوب سره مرسته وکړي.
فکر کوم دا پریکړه عالی ده، دا یوه دریسه پرانیزي چې ټوله نړۍ افغان ښځو ته متوجه شي، سو افغان ښځې ونه مري او په تاریخ کې له منځه ولاړې نه شي.
د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی بیا د امریکا دا پریکړه افغان خوځو د ورستیو اندیښنو پایله ګڼي.
نو یوازنې ډیره اندیښنه چې نړیوال هیوادونه هم دا دیتا پام را اړولی دا چې باید ښځې حقونه خوندي وساتل سي او هغو دې له پامه ونه غورځول سي. نو موږ هم همدغه هیله لرو چې ښځې د دوی په راتلونکي حکومت کې برخه ولري.
طالبان بیا د امریکا د دې پریکړې په اړه له نظر پرته د اسلام په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د دوی د دندو د پایل او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وضاحت نه ورکوي. له طالبانو سره په دوحه کې د شبې هوکړې یوه برخه هم د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. له دې پرته په نړیواله کچه له دې ډلې سره د اړیکو او د دوی د نظام د مشروعیت یو بحث هم همدا موضوع رانغاړي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوسټ د جوړېدو خبر ورکړ. په واشنگتن کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو اجرایي پوسټ موجودیت به څه ګټې ولري؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پایل کې د ښځو له فعالې نوې دې کاکړ نه وکړه.
دا یو ډېر ښه خبر ده افغان مېرمنو لپاره، البته که چیرې واقعیت دا عملي سي. او یو غوښتنه زه د ایالات متحده امریکا نه دا لرم چې بیا هغه چیرې نه وي چې فقط ځان ته یا د خپل قوم ته کار وکړي، داسې یو مېرمن وګمار سي چې د ټولو مېرمنو دفاع وسي کولای. لکه پخوا وختونو کې هم موږ ځینې چیرې دلودلې چې افزار یو مېرمن وه او په امتیاز به نور واخیسته. نو موږ هیله داره چې داسې یو خورز موږ په دې پروسه کې راسي چې وسي کولای د ټولو خویندو غږ سي او ټولو خویندو ته کار وسي کولای او ټولو خویندو د حق دفاع وکړي. هغه خویندې زموږ چې په کلیو بندو کې دي دغه غږ هم وچت.
بله، او میرمن کاکړ کله چې په امریکا کې د افغان ښځو په ملاتړ غږ وچتېږي هلته په واشنگتن کې دلته طالبانو نظام وی، آیا دا به د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ګټور ثابت شي فکر کوي سره له دې چې طالبانو هم ویلي چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي؟
دا خو ډیر یو ښه کار ده چې د افغان د ښځو غږ په امریکا کې پورته شي یا په نورو مملکو کې پورته شي. که واقعیت موږ نه ملاتړ وکړي دا خو ښه کار ده. اما طالبان خو وایي اما عمل کې صفر دي دوی. ای کاش عمل پی بندی و که کاش خزو تا وقت ورکی. نو دو دوی که خزو تا وقت ورکی پا اولا که دوی چه خزو کولای سختل وزیفو تلاشی، اما فعلا وی چه یا خزو دی پکور پاتی سی. نن خوشبختانا منگا هم یو اطلاع پیدا کلا چه که بلخ که لعوال سنفا تا دولا سنفا شاگردان کولای سی چه مکتب تا ګډونو کې یو مکتب تلاشي. نن مکتب ته تللی و ته کوم ځای چې ما دا راپور ترلاسه کړی ځکه د معلم د اتحادې رئیس هم یم. نو که په دې رقم مخکې لاړ شي انشاءالله یو کار به وسي، د افغانستان مېرمنو ته به یو لاره او چاره پیدا شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه مېرمن کاکړ، په افغانستان کې دننه مېرمنو ته څه کول پکار دي؟ تاسو غوندې فعاله مېرمنې چې پاتې دي څنګه دوی له طالبانو نه د خپلو اساسي حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړي؟ حد اقل د کار، د تعلیم او د غراس په سیاسي ډګر کې د ګډون.
موږ خو هم غواړو چې لکه نور حکومت غوندې یا نور کوم حکومتونه چې پخوا یا د ډاکټر صاحب غنی حکومت و یا د کازی صاحب حکومت و ښځو ته یې ونډه ورکوله، موږ امیدواره یو په دې باندې چې دا حکومت هم وسي کولای ښځو ته ونډه ورکړي او ښځې وسي کولای د خپل تعلیم ته، خپل وظیفې ته، خپل سیاست ته لاسرسی پیدا کړي. دو هم وعدې کړي دي چې موږ ښځو ته موقف ورکوو، وظیفې ورکوو، خو یعنې په لوړه کچه نه، مثلا یعنې وزارت یا امنیت نسو ولا عمل غینا حکات ورکوایسو موږ خپل حته وکړو کوشش وکړو خپل غاګ به پورته کو خپل حق ما به دفاع وکړو تر څو وکولای نو یو موقفو ته هم خزو ته باید وند ورکړي.
ډیر مننه. کور مو ودان په کابل کې د خزو فعاله نویدا کاکړ وا چې په امریکا کې د بهرنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د افغان خزو په ملاتړ د یو پوسټ د جوړېدو پر ګټو غږیدله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو، خو په یو نوی اړخ خبرې کوو. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم غړي اسلام آباد ته ورسېدل دي. د افغانستان د فوټبال خزینه ټیم غړي پرون د تورخم لاره پاکستان ته اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې طالبان به تر خپل واک لاندې د خزو سپورت او ورزش ته اجازه ورکړي او کنه. طالبان وایي چې تر اوسه په دې اړه کوم رسمي موقف هم نه دی اعلان کړی. تفصیل له اجمل ان اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پر خپل ټوئیټر لیکلی د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم ته چې له افغانستان څخه د تورخم لار اسلام آباد ته ورغلی هرکلی ویلی. نو مول زیاته کړی چې د افغان جنود فوټبال ټیم غړو ته د پاکستان د فوټبال فدراسیون استازي لخوا هرکلی ویل شوی. فواد چودری په دې اړه جزئیات ندي ورکړي او سملاسي دا روښانه شوی نه ده چې څومره افغان فوټبالران پاکستان ته ورغلي او دوی هلته څه کوي. خو له افغانستان څخه د خزینه فوټبالرانو وتل د سیاسي او ټولنیزو فعالانو مشهور سیرو په ځانګړي توګه د خزو د هغه کډوالۍ و برخه ګڼل کېدای شي چې د تیرې وی میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي له دې هواده پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په چوکاټ کې د خزینه فوټبال ټیم په وروستیو کلونو کې پیاوړی شو او په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون وکړ. د نجونو د فوټبال دا ټیم په وروستیو کلونو کې د فوټبال د فدراسیون پر پوخانی مشر کرام الدین کرام د جنسي زورونو د تورونو لقبل هم په کور دننه او بهر د خبرونو په سر ټکو کې وو. بلخوا د افغانستان د خزو د کرکټ پوخانی مشر توبا سنگر له نړیوالو کرکټرانو وغوښتل چې کچیر طالبان افغان خزینه ورزشکارانو ته اجازه هم ورنکړي نړۍ دی د دې سزا د افغان نارینه وو د کرکټ ټیم ته ورکړي. توبا سنگر چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته کاناډا ته کډه شوې د فرانسې خبری اژانس سره خبرو کې نړیوال ټولنې وخت چې د افغانستان په کرکټ بندیز په افغانستان کې د نوې غوړېدلې لوبه سخت زیان منه کړی. هغه ویلي دا ښه نظر نه دی چې د افغانستان د نارینه وو د کرکټ پر ملي ټیم بندیز ولګول شي. د توبا په وینا دوی نړۍ ته افغانستان په مثبت ډول ورپېژندلې. کله چې تیرونه د اس بي اس تلویزیونی شبکې د طالبانو د فرهنګي کمیسون دی یو غړی احمد الله وسیق هغه څرګندونه خبرې کړې چې پکې د طالبانو لخوا د خصو پر ورزش ته احتمالي بندیزونه یادونه شوی و. د استرالیا د کرکټ چارواکو د افغانستان سره په نومبر میاشت کې د کرکټ د تاریخي ټیسټ لوبې د لغوه کولو خبرداري ورکړ. وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د خزو د ورزش پاړه رسمي پالیسی نه ده پډاګه کړي.
اسلامي امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامي امارت د خزو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلار په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت ته په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم یو شمېر لوبغاړي لاده مخه افغانستان نه وتلی دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون تیر میاشت ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د فوټبال د پاتې لوبغاړو د ایستلو لپاره کار کوي. د افغانستان څخه د ورزشکارانو، ژورنالیستانو او نورو مسلکي کسانو د وتلو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې طالبانو په وار وار پر خلکو ټینګار کړی چې له هیواد څخه دی نوزي او ډاډ ورکړي چې په هیواد دننه به د دوی خوندیتوب باور کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، نن د سپتمبر 15مه ټیک یوه میاشت شو چې طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړی د لا هم د خلکو ځینې ستونزې له هغې ډېر اقتصادي ستونزې پر ځای دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي طالبانو اوس یو سرپرسته کابینه اعلان کړی او دای هیله مند دی چې د ټول شمولۍ لپاره به یې راتلونکي کې اقدامات وشي. له ښاغلي کرزي سره زموږ همکار اجمل ان مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دا مهال په کابل کې دای پر څه چارو بوخت دی.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و هم شمول وي او کوشش هم دا وزدادي چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي، هغوی دا وایي چې کوشش دا دي چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغه ته لیواله دي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې ده، مجلسونه کړې دي، پر دې کامل توافق سره، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک بند سي، څنګه تعلیم یافتگان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مو مثبتې خبرې کړي او په دې اړه په کامل روښنايي خبرې سوي دي. او د دوی هم دا غوښتنه وو چې دا اوس دا چې دا په څه توګه کېږي ګورو به که زموږ د خاص پرې په دې حق له همکاري وسي او دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دفعه ضروري چې هغه یو کې
کرزی صاحب. طالبانو دستی یو اجرایه ځواک خورا منځته که یو موقته اداره منځته رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومت ولی لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي، په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګي په تمامه معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کیږي.
شزي د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده او دا مجبور دي چې د دوی په تعلیم یافته توپ کې د دوی په وده کې هیواد وده کی. نو تعلیم ضرور دی چې وکی او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لید او د لید مکتب ده. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالی درجاتو ته د عالي تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخه ولاړ دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مو ترقی او عزت دی.
طالبان واکونی او ظاهرا دا سیخکاری چې ټول هیله لاري کومې پایلې ته ونه رسیدل، ګڼ خلک خای ور سره موافق کی خو یو ګڼ شمېر مخالف خای وسله ونه لري. خو فکری مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکې، بدبینۍ شته. ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینې دی وی داسې پروسی چې د هغه په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي؟
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور حتی یو کور کې دوه ماشومان او والدین او دا په افغانستان کې یو جلا فکر دی، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنځیر کې ظاهرا په جګړه وشو،
دغه د افغانستان خارجي، دغه د افغانستان خارجي او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپل نیکو انانو د لارې چې جرګی دي او مرکی دي او جوړجاړی دي دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بلچا برحلچا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
په خوانی ولسمشر حامد کرزای و چې آزادی رادیو سره یې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دی یوې میاشتې په مناسبت خبرې کولې.
ستاسو لا پیغامونو
محمد حمدر د لغمان ما را پیغام ده دې هله سمه شي کې د طالبانو د لوړ پوه چارواکو نه دا غوښتنه راځي د تورخم لاره خلاصہ کی دی افغان دیواز لا ولف پمخ باندے زکا سے داد سے لکابل یا لغمان یا کونڑ یا منگرار نہ دسی جی پاکستان تا تو کندار باندے او بیا غسے پ کراچی پی خور کی کار یا مریض کی خور تا دی نو ہمے دی مالی لحاظ ہم فزیکی لحاظ او ہم تکلیف اور تا دیر زیات رسی کی نو ما پڑیر در نخ باندے اسلامی امارات ندا ہی لگا کہ پدی باندے جدن غور کی او دی خلق مشکلات تا پی کرو کی او حال کی و سلام پر احترام
خبر پیغام نشر کی وسلام
وزیر خبر کوم لکابل قیمتی سخت گرانی دمل کے چاروا کی تدیر سرو ردا تحصیل دردیو دلارینا دا گرانی بانی لگ توجو کی بس مغوختان ادا دا دی مغوانستان دی کابل خلق دیر سر دا عوام سوا خواتک اروپا تولار دی خواب دی خواب سر بیشی دا بازار سستم طول گرد ورد دی خلق پریشان دی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکات
ستاسی پیغام ستاسی نظر
نن د طالبانو د واکمنې دوه یو میاشت پوره شو خو تر اوسه اقتصادي ستونزې پر خپل ځای دي او طالبانو تر اوسه کومه ځانګړې اقتصادي پالیسی هم نه ده روښانه کړې سالی محمد سالی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبرۍ پلاوی لغړی ازرخ شافیزی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د هیواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی
اقتصادی وضعیت لپخوا خنو په دغه نوې بدلون کې لپسې خراب شو عمده علت یې دغه دی چې بینلی مرستې قطع شوې دي دا استراتیژیک زیرمې چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر وو هغه هم بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزی بانک په واک کې نه دي او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډېر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوي دي
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای شي
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څوک کی راتلونکي څنګه کیږي او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوی نه دی لکه چې دوی پخپل ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی سرپرست حکومت تر اوسه پورې هغه حلف وفاداری او دا شیان هم تر سره شوی نه دی خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو په دا تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي موږ لوی لارې نه لرو اوتوبان نه لرو موټروی نه لرو هایوی نه لرو جوړ شوی نه دي موږ د دې لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو دغه پر ځای موږ برق راواردو یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خود کفایی ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی نن ورځ هم زمونږ یو استازی د بدخشان د ولایت د اتاق سفر راغلی او کابل ته کابل کې کار درلودل ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و موږ مستقیم راغلو دلته لارې خرابې وي ویجاړې وي په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو او مخکې دغسې نه و په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل دا صحیح دی اماده کافي نه دی دا یوازې امنیت نه دی دلته خو د امنیت تر څنګ بینلی اعتبار ته ضرورت شته دی د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي نه یوازې خلکو بیا ځوانان دي د ښځې دي د مدني ټولنه ده د ژورنالستان دي د میډیا دي دغې ته باید یو دقیق او روښان پالیسي باید وي اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه که چیرې دا وضعیت دوام ومومي واردات بندیږي او ذخایر ختمیږي اوس کوم مال چې خرڅیږي بازار کې دا د متشبسینو ذخایر دي چې د پخوا څخه پاتې دي هغه مال دي چې په لاره کې و اوس را رسېدلی
د دغو ستونزو د حل لپاره څه وړاندیزونه کوي
افغانستان له نیکه مرغه ډېر شتمن دي تر مځکې لاندې زیرمې لري سرگردان او بیل وی چې دا کولی شي چې مزکه خلابه کی یا برق تولید شي عمدہ صادرات کې دي چې د برق صادرات وي او په ان زمان کې بیل بیل معدن لرو نایاب عناصر کې په افغانستان پیدا کیږي چې شتم ډیر شتمنی خو تر اوسه پورې متاسفانه یا دا مشمول د فساد یا کمکاری او بیکاری که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي باید خلکو لپاره دودی برابر کړي خلکو لپاره وسایي برابر کړي خلکو لپاره زمينه د تشبث پیدا کړي بیکاری اوشته رسیدلې دي فقر اوشته رسیدلې دي خلک ډیر پریشان دي دوی باید معقول مدبرانه او عملی سیاستو ته ضرورت لري
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبری پلاوی غړی ازرق شافیزی و چې له ازادي رادیو سره پر روانو او دغه راس په اوس وخت کې پر اقتصادي ننګونو خبرې کولې اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دا مرکز موږ په ویپانه کې هم واوري وړاندې درته په خبرونه کې 219 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو خو اوس څلور نیمه بجې شوې لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو
د اروپا اتحاد مشري اورسلا ډیرلین نن چهارشنبه وویل د دې اتحاد ووبش خړی له افغانانو سره ولاړ دی او ژمنه کوي چې افغانستان ته به بشري مرسته زیاته کړي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو له افغانستان سره د شپږ میلیون ډالره فوري مرستې غوښتنه وکړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپ ګراندی وای په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره نړیوال ټولنې او طالبانو ته پکار دی چې جوړ جاړی ته د رسیدو لارې چارې عمومي د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام د ازبکستان په ترمیس کې له افغانستان سره د مرستو لوژستیکي مرکز جوړوي د جرمني د کورونا چارو وزارت د 2800 افغانانو لپاره چې اوس د هوا تکړه شوی د استوګنی ویزی ورکړی دی د طالبانو لوی درستیز قاری فصیح الدین وایي افغانستان به ډیر ژر منظمه اردو ولري د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري نن وویل چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی دی د افغانستان مشهورې هنرمندې نغمې له طالبانو وغوښتل چې له موسیقۍ سره مخالفت ونه کړي د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د نارینهو پر کرکټ بندیز ونه لګوي او د راپورونو له مخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته ډاډ ورکړی چې متحده ایالات پر چین د برید پلان نه لري
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ آدرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام پر ویبپاڼه سربیره که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ دغه راز مو پر ټویټر او یوټیوب هم موندلی شئ د دې خبرونې وروستی راپور راخلو په افغانستان کې یو شمېر خزینه ژورنالیستان وایي چې طالبانو دوی ته ویلي چې نور دې پر رسنیو کې کار نه کوي د دوی په وینا دې ډلې په هغه څه عمل نه دی کړی چې څو وارې یې ژمنه کړې وه دا ژورنالیستان وای طالبانو په دې کار سره د ډیرو کورنیو د ډوډۍ وروړونکو یا نفقه ګټونکو مخه نیولې او هغوی یې په کور کې نیولې په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې 219 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ماهره وای
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې به د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول وایي د طالبانو پر اتاک سره اوس دوی خپل د کرایې لپاره پیسې نه لري په دغه برخه کې خزینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ډیر زیانمن شوي دي یو شمېر دغه خزینه ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته یو خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره کار کوي د نوم نه خبرولو په شرط وایي
زنانه زیاده نانوار خانواده هستن
ډیر خزینه خبریالانی د ژورنالیستانو په ګډون د کورنۍ او مشرانی دي هغه خزی اونجونی چې به هر کار کوي ز یو له هغه ژورنالیستانو څخه يم چې په کور کې په بند کې من بدبخته شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي د هغو مېرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړون کیږي
چی خواهد کردن
یو بل خزینه خبریاله چې د هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړای خو اوس په کور کې نه ول سوي ده
ما خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
موږ خزینه ژورنالیستانو له کلونو راهیسې سخت کار کړی. زموږ یوازینی هدف د دقیقو او پر وخت معلوماتو چمتو کول و. نن ورځ موږ د بندیانو په څیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې بندي یو. د طالبانو له راتګ سره هر ورځ د بیان ازادي محدوده کیږي. که په دا شکل مخ ته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده.
د آزاد رسنیو ځینو مسولینو هم آزادی راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او آن کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې له کوره ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي آزادي راډیو ته ویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د ښځینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویل شو چې کابل کې د څه عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مرزه. نو ولایتو کې د